ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા ડીવ રેડિયો દે
ګرانوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی نه انیخ بنی غاورې نن د نهې ورځ کال 2014 د اگست د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ، کابل کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه یم نوشیروان کلندر
او زه نصر کاکړ.
هر کلی درته وایو مهمه رپورټونه د دې یو ساعت خبری خبرونه برخه ده. خو اول غوښ شي تر ټولو مهمه خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او سرلشکر جنرال راحیل شریف نن ملاقات کړی او موافقه سوي چې هیواد کې روان سیاسي کړکیچ به زر تر زره حل کړل سي. او سرکاري وکیل سترې محکمې ته رپورټ کې ویلي د عدالتي حکم برسېره احتجاج کوونکو د اسلام آباد لوی سړکونه نیولې دي.
رپورٹ کی دا هم ویلی شوی دی چې پاکستان عوامی تحریک دا عدالت په حکم د شاهراه دستور د یوې برخه تر سرحد پورې په خالی کولو رضامندی خودلې ده.
او خیبر جنسی کې پولیټیکل انتظامی ځای مشرانو ته د اویاو تر هغرو یو فیرست حواله کړي. او پیښور کې د شمالي وزیرستان بې کوره خلکو مشرانو یو خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې دوی دې زر تر زر خپل کورونو ته ستانه کړي شي.
زمونږ دی پیسہ ایسا قسم سہولت نشتا ہے ادے وجن دا خلق مجبور دے چخلا علاقے دا لاڑشی روزگاری بروبار شی ادے کاروبار ختم دے روزگاری ختم دے.
او د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي صدر براک اوباما په شام کې د پوځي عملیاتو منظوري نه ده ورکړې خو د څارګرو الوتنو اجازه یې ورکړه.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د حکومت پر ضد تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجونه نن 13 مروزه هم دوام لري. خو د احتجاجي پرلت د ختمولو او سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره سیاسي هلې ځلې هم جاری دي. بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د سه شنبه پر ضد پوج له سرلشکر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی. مطبوعاتي رپورټونه وایي د ملاقات کې اسلام آباد کې روان احتجاجونو، شمالي وزیرستان کې پوجي عملیات او د بیکورسو خلکو په چارو خبرې اترې سوي دي. د سیاسي او پوجي مشرتابه د لیدنه کتنه په داسې وخت سوي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د پی ټی آی مشر عمران خان د حکومت د استعفا په غوښتنه ټینګ ولاړ دی. او مذهبي مشر طاهر القادری د امنیت خرابولو دړکه ورکړي. راپورونه وایي د حکومت او احتجاجي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې جاري هڅې تر اوسه له ناکامۍ سره مخ دي. او په عین حال کې سرکاري وکیل سترې محکمې ته په خپل رپورټ کې ویلي د عدالتي حکم برسېره احتجاج کوونکو د اسلام آباد لوی سړکونه نیولې دي.
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی جمرود سیمه کې امنیتي چارواکي وایي یوې کاروایي په وخت یې سلور وسلوال وجري دي. خو دا نه ده معلومه شوې چې دغه مشکوک ترهګر د کومې ډلې سره تعلق لري. جمرود کې د سو ابتو راسې امنیتي وضع یو ځل بیا کړکې چنه شوې ده. 1300 ورځو کې د ناټو په ګاډو بریدونو کې نږدې شپږ تنان وژل شوي. بلخوا د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د علاقایي ذمواري لاندې د جمرود کوکی خیل قبایلو ته د اویاو مطلوبه وسلوالو نمونو یو فیرست حواله کړی دی. او ورته ویلي دي تر ستمبر 15 نیټې پورې دغه تنان حکومت ته حواله کړي شي، ګنې بیا به د کوکی خیل په سیمه کې امنیتي ځواکونه هدفي عملیات ترسره کوي. بلخوا پیښور کې د شمالي وزیرستان د بیکوره خلکو کامی کمیټې مشرانو د یو خبری کانفرنس په مهال حکومت نه غوښتنه کړې ده د دوی علاقې د زر تر زره کلیر کړي او دوی ته دوی دې ورته واپس کړي شي. مشرانو ویل دا وخت د وزیرستان زنانه په خاصه توګه ماشومان د صحت او تعلیم د ستونزو سره مخ دي او نږدې 1 لک ماشومان د تعلیم نه محروم کیږي. د دې ترڅنګ خلکو سره د روزګار اسانتیاوي نشته او حکومتي مرستې د دوی ضرورتونه نشي پوره کولی.
د افغانستان پولیس ته څیرمه د خیبر او باجوړ په قبایلی سیمه کې د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین نن دویم ورځ هم جاری دی. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي د څاڅکو ورکوونکو 144 ډلې به 1,02,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. روان کال په خیبر ایجنسی کې د پولیو 14 کیسونه رامنځته شوي. هلته باجوړ کې هم پولیټیکل انتظامیه وایي د پولیو واکسین ورکوونکو ډلو د حفاظت لپاره بشپړ امنیتي اقدامات کړي دي. د دوی په وینا باجوړ کې به 1,40,000 ډلې د 2,15,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. دواړه ایجنسیو کې به دا کمپاین سبا د چهارشنبه پر ورځ هم جاری وي. د پاکستان کړکې ځپلې بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بلتون غوښتونکو ډلو د خپل وژل شوي مشر نواب اکبر بوکټي اتم تلین لمانځلی دی. د بلوچ ریپبلیکن ګوند ویاند ویلی په دې محل ډېره بوکچی او سوی په شمول ځینې نورو برخو کې بشپړه کاربندیز وو. نواب اکبر بوکچی د پخوانی ډکټاټور جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ په محل کال 2006 د اګست په 26 نیټه د ډېره بوکچی او کولو په غرونو کې د پوجي عملیاتو په محل ووژل سو. نواب بوکچی د بلوچو د حقونو لپاره ژغ پورته کړی وو. بلې خوا هم د بلوچستان په مستونګ ښار کې د یو پخوانی وزرګ شیخ تکی بابا په مقبره باندې چاودنه کې یوه ښځه ټپي ده. ځای چارواکي وایي بم د قبر و خواته ایښودل سوی و او له چاودنې څخه مقبرې ته سخت زیان رسېدلی دی. نورحال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
نن د جمهوري وطن پارټۍ مشر د نواب اکبر بوکټي زوی طلال اکبر بوکټي او د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ مشر برامداغ بوکټي چې د نواب اکبر بوکټي لمسی دی په بارني ایواد کې په خپله د جلا وطنۍ ژوند تیروي. دوی په بلوچستان کې د کاربندیز غوښتنه کړې وله. د راغلو راپورونو له مخه په نوشکي، کلات، خوزدار، نصیر آباد، جفر آباد، پنجګور، خوزدار، وډ او کلو کې کاربندیز وسو. په کوټه ښار کې هم زیات شمیر مارکیټونه، تجارتي مرکزونه او دوکانونه تړل شوي وو. په ښار کې د عادي ورځو په پرتله باندې ټرافیک ډیر کم لیدل کېدی. په کوټه ښار کې تر 2000 زیات اضافي امنیت خوندي ساتونکي او دغه ډول د بلوچستان پر لوی لارو باندې هم امنیت خوندي ساتونکي ګمارل شوي وو. نواب اکبر بوکټي شپږ د پاسه 2000 کال د اګست پر 26 باندې د پخوانی پوجي ډکټاټور جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال باندې له خپلو 20 ملګرو سره د ترتانی په غرونو کې په یو غاره کې په پوجي عملیاتو کې ووژل سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
په افغانستان کې صدارتي کاندید عبدالله عبدالله خبرداري ورکړې کچیرې د ملګري ملتونو تر څارنې لاندې د جون د دویم پړاو د انتخاباتو د رایو د تفتیش په حق له غوښتنې و نه منل سوې نو له دې بهر څخه به پرې کون اعلان کړي. د عبدالله د کمپاین د ډلې یو غړي فضل احمد مانوي د سې شنبې پر ورځ خبر اعلان ته ویلي تفتیش کوونکو د هغه رایو د لری کولو لپاره آمادګي نه ده څرګنده کړې چې کاندیدانی باطل غني. هغه د تفتیش پروسه مسخره وګڼله او وی ویل عبدالله به د چهارشنبې تر سهاره پورې له دې پروسې څخه ووځي غوښتنی ونه منل سوې. په افغانستان کې د انتخابي رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه په آخري پړاو کې ده. که څه هم ابتدایي نتیجې څرګندوي چې ډاکټر اشرف غني احمدزي ګټلې، خو عبدالله هم ادعا کوي چې صدارتي انتخابات هغه ګټلې دي.
سپین ماړه ویلي دي چې د امریکا صدر باراک اوباما فوج ته په شام کې د فضايي نگراني اختیار ورکړی دی. د ګل په ورځ ناوخته د سپین ماړه چارواکي ویلي صدر اوباما د فوجي کاروایي منظوري نه ده ورکړي، خو ویلي دي امریکا د اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو په ضد د فوجي عملیاتو لپاره په بیلابیلو اړخونو تیاری کوي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
شام کې د جاری خانه جنگي له وجې عملیات کول خپل یو پیچلې مسله ده. د وایټ هاوس چارواکي وایي هغه اوباما نه غواړي د امریکا اقدامات د صدر بشار الاسد په ګټه تمامي شي، څوک چې ملک د جاري اړیکړي زموږ ترهګر بلي. د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست وایي د حالاتو په حق لور باندې د ډیرو اړخونو فشار دی.
We're not interested in trying to help the Assad regime. In fact, we have been calling for a number of years now for the Assad regime.
موږ د اسد رژیم مدد کولو کې هیڅ قسمه دلچسپي نه لرو. حقیقت دا دی چې موږ د کلونو راهسه د اسد رژیم نه د اقتدار پر خودلو غوښتنه کوو. تیر ورځ د شام خارجه وزیر ولید المعلم ویلی و چې شام د امریکا او برتانیا په شمول د نړیوالې ټولنې سره همکاري ته تیار دی، خو زیاتوي چې څه قسمه حالې زر د مشک حکومت سره په ګډه کول پکار دي. د خبرداري ورکړې چې شام کې د امریکا یو طرفه ګام به حمله ګڼل کیږي او بیا کېدلی شي چې د شام پوز د امریکا دغه جنگي جازونه د وشتلو کوشش وکړي.
او د یوکرين صدر پیټرو پوروشنکو او د روس صدر ولادیمیر پوتن نن د نه پورز لیدلې دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې یو یوکرين خپل نوی تورونو کې وای روسیې د هیواد شرقي برخو کې یاغي توپ تلمنه وهي. بیلاروس کې دغه ملاقات کې د اروپایي هیوادونو اعلی مشران هم موجود وو. د تازه سفارتي هڅو مقصد یوکرين کې د 15 میاشتو راسه روانه جګړه ختمول دي.
فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلي هوایي بمبار کې 2 کسان وژل شوي. د دوی په وینا د سې شنبې په سهار وختي یوه حمله د غزې په شرق کې 15 منزله یوه ودانۍ باندې سوي چې پکې یو کس مړ او 40 نور ژوبل دي او د ودانۍ زیاتره برخه ورانه شوي. اسرائیل د سیمې و خلکو ته تر حمله وړاندې خبرداري ورکړی و چې سیمه د پریږدي. د اسرائیلي فوج ویاند ویلي له غزې څخه په اسرائیل کې 9 راکټونه ویشتل شوي او یو راکټ په تلبیب باندې د اسرائیلي دفاع نظام ناکامه کړی. په عین حال کې مصر یو ریبیا اسرائیل او حماس ته خواست کړی چې ډزبندیز دي وکړي او د مذاکراتو میز ته راستانه شي.
عراق کې په شیعه آبادۍ یو موټر بمی چودنه کې لږ تر لږه لس تنان وژل شوي او یو دېرش نور ژوبل دي. سرخار بغداد کې د سهار په وخت چودنه د ګڼې ګوڼې په یو ځای کې شوې. هم نن د نهې په ورځ د شیعه آبادۍ یو جومات باندې بمی برید کې هم نږدې شل نور تنان وژل شوي او یو لس نور ژوبل دي. امریکا او ځینې نور هیوادونه عراق کې په نوي حکومت جوړولو زور راوړي چې اقلیتونه ته پکې نمایندګي ملو شي او د روان تشدد مخه ونیول شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی است. لکه څنګه چې وړاندې واوریدل، د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د حکومت په ضد د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجونه نن دیارلسم ورځ هم دوام لري. په عین حال کې د احتجاجي پرلت د ختمولو او سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره سیاسي هلې ځلې هم جاری دي. بلې خوا، د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف نن د سه شنبې پر ورځ د پوج له سرلشکر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی او رپورټونه وایي د ملاقات کې اسلام آباد کې روان احتجاجونو، شمالي وزیرستان کې پوجي عملیات او د بیکورسو خلکو په چارو باندې خبرې شوي دي. نور جزئیات راکوي له اسلام آباد څخه د جګړې جو خبريال ارشد حسین په دې رپورټ کې.
پاکستان کې سیاسي تاتول جاری دی او د دغه سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د ملک سیاسي ډلو هم په خپلو رابطو کې تیزی راوستلې ده. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو په خپل مطالبه کې د لچک نه خودلو اعلان کړی دی او د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری هم حکومت ته د خپل پوزي ټغری د راغونډولو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی دی. اخوانن یعنی د شورو پروز د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره په پا پایتخت اسلام آباد کې لیدکات کړی دی. د سرکاري ریډیو مطابق په دغه ملاقات کې دواړه مشرانو د ملک په مجموعي سیاسي او امنیتی صورتحال د خبرو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د ترهګر شبکو په ضد جاری د پوځي عملیاتو په سر هم خبرې اترې کړې دي. سرکاري میډیا زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف د ملک دننه د موجوده سیاسي صورتحال زر تر زر دستر قامي مفادو پر رڼا کې هواري باندې هم متفق شوي دي. نن په دیارلسم ورځ هم د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا د حکومت په ضد احتجاجي درنه جاری دي. دغه دواړه سیاسي ډلې د موجوده حکومت او وزیر اعظم د ختمولو په خپل دریز ټینګي ولاړې دي او ډاکټر طاهر القادری حکومت ته د اتسلوخ ګینټو مهلت ورکړی دی، کوم چې سیاسي ډلې یو خطرناک دړکا بلی. د دې ترڅنګ سرکاري وکیل د هغه عدالتي حکم په ترڅ کې خپل رپورت هم جمع کړی دی چې پکې عدالت دغه دواړه احتجاجي ډلو ته د شاهرای دستور د خالی کولو حکم ورکړی وو. د شورو پر ورځ سپریم کورټ کې جمع کړی شوی رپورت کې اټرنی جنرل ویلی دی چې پاکستان عوامي تحریک د شاهرای دستور په مکمل توګه خالی کولو نه انکار کړی دی. رپورت کې دا هم ویلی شوی دی چې پاکستان عوامي تحریک د عدالت په حکم د شاهرای دستور د یوې برخې تر سرحده پورې په خالی کولو رضامندي ښودلې ده. دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف وکیل هم د سپریم کورټ د رجسټرار په دفتر کې خپل یو رپورت جمع کړی دی چې پکې ویلی شوی دی چې د هغه د ګوند احتجاجي ناسته په پریډ ګراوند کې کیږي، چرته چې نه خو سرکاري دفترونه شته او نه دغلته خلکو ته په تګ راتګ کې څه قسم مشکلات را مخې ته کیږي. سرګند دی چې تیره ورځ تر عدالت دغه دواړه سیاسي ډلو ته د شاهرای دستور د خالی کولو حکم ورکړی وو. ښکاره دی چې د تیرې یوې هفتې راهیسې په شاهرای دستور د احتجاج له کبله نه خو عدالتونو ته ججان په اسانۍ سره تللی شي او نه دغلته سرکاري نوکران په اسانۍ سره خپلې دندې ترسره کولی شي. او د سپریم کورټ مخې ته په پرلت ناست د پاکستان عوامي تحریک غړي خپلې لمدې جامې هم د اوچولو لپاره د سپریم کورټ په جنګلو غوړولې ښکاري. اخوا د معاملې د سیاسي حل روخ کلو لپاره د متحد قامی مومنټ یو وفد هم په اسلام آباد کې موجود دی. په دغه وفد کې شامل د ایم کیو ایم غړي بابر غوري میډیا ته ویلي دي چې د سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره د سورکړې راکړې نه بغیر بل لار نشته.
طاہر القادری صاحب نے کل کفن بات کی، کفن انہوں نے دکھایا بھی، یہ بڑی سیریس مطلب ایشو ہے نا، فرسٹریشن بہت
دی وای څنګه چې پرون طاهر القادری په سر کفن اوتړو او حکومت ته د اتسلويخ ګنټو مهلت ورکړو دا یو سنجیده خبره ده او دا چې د احتجاجانو صبر هم تمامیږي. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي چارو سلاکار عرفان صدیقی مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف په شپږو کې 15 غوښتنې منلې دي، خو د وزیر اعظم د مستعفی کېدو خبره د دغه ډلو سیاسي اناخکاري او وزیر اعظم به په هیڅ شکل کې استعفا ورنه کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان څخه اسلام آباد کې د تیرو 43 ورځو راسې احتجاجونو لړۍ روانه ده. دغه احتجاجونو په نتیجه کې که یو خوا چیمبر آف کامرس او د تاجر تنظیمونو مشران وایي چې دوی ته لګیا د ډېر لوی نقصان هم کیږي، خو دا چې په دغه کې تحریک انصاف د عمران خان پارټي چې هغې زیات اوټ په خیبر پختونخوا کې اخیستی دی، حکومت یې هم دغه ځای کې جوړ کړی دی. سرخار پېښور کې هم تقریبا د قومي اسمبلۍ سیټونه زیاتره او د صوبایي اسمبلۍ هغه هم تحریک انصاف ګټلی دی او خلکو له ډېر لوی اکثریت سره اوټ ورکړی دی. خو دا چې دا وخت په اسلام آباد کې کم احتجاج روان دی، آیا د پېښور خلک د هغې نه خبر دي او هغې په دې اکله باندې څه وایي، د دغې مرسته کوي او که نه؟ د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه هم دغه خلکو طرف ته ورغلی او د دې غبرګون یې راغونډ کړی دی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
هر څوک اقتصاد پوهان اسلام آباد کې د دوو ګوندونو تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجي غونډې د هیواد د اقتصاد لپاره تاواني بولي او وایي 13 ورځو کې پاکستان ته په عربونو روپو زیان رسېدلی دی، خو د خیبر پښتونخوا خلک بیا په دې نظر دي چې زیات نقصان پښتونخوا ته ځکه رسېږي چې دلته تحریک انصاف واکمن ګوند دی او د خپل سیاسي احتجاج په وجه د صوبې ګټې بیخي هېرې کړې دي. لکه یوې شخصي ادارې کې کار کوونکي هارون خان چې ډیوه راډیو ته وایي، نن دریو صوبو اعلی وزیران د خپلو ګټو لپاره د چین په دوره دي، خو زمونږ وزیر اعلی اسلام آباد کې احتجاج کې مصروف دي.
دا تلسم ترمیم نه پس په پاکستان کې دا د هر صوبې خپل لغه د واک او اختیار دي چې هغه ځان له دامدن ذریعه وګوري. زما په خیال دا یو ډېره غټه موقعه وه، ځکه چې زمونږ د دریوانو صوبو وزیر اعلی ګان په چین ته ورغلي دي او کېدی شي دې کې صدا سي اګریمنټ وشي چې د صوبې د پرمختګ لپاره ډېر زیات ضروري. زما په خیال دا یو موقع راغله، زمونږ صوبه هسم ډېر رستو ده، ډېر پسمانده ده او زمونږ د وزیر اعلی چین ته نه تلل زما په خیال چې دا زمونږ یو ډېر غټ بیلات دی.
دی وایي شاید زمونږ د واکدارانو د دې لاپرواهۍ نتیجې نږدې وختونو کې ښکاره نه شي، خو مستقبل کې به اغیزې ډېرې خرابې وي. د غرض د پېښور یو بل اوسېدونکي نیاز محمد وایي، د عام ضرورت سیزونو بیو کې اضافه شوې ده، خو څوک هم تپوس کول واله نشته.
دې دنو نه وړاندې به مونږ د اوړو د کم 20 د 40 اوړو توړه چې هغه مونږ اغستا په 750 یا 800 روپۍ، هغه هماغه توړه نن سبا مونږ ته په مارکیټ کې ملاوېږي 950 روپو پورې. وجه دا ده چې څوک پوښتنې والا نشته. وزیران چې کوم دي هغه اسلام آباد کې په خپلو درنو کې مشغول دي. بل دویمه دا که خیالو کې تاسو څو ورځې وړاندې د خراب طوفان او ډېر سخت طوفان و، هغې سره کوم تاوان چې وشو پکې ځاني نقصان وشو، پکې مرګ جوبلم پکې شوې ده، په اسپتال کې دغه خوران همداسې پراته دي، د هغې پوښتنه نه وه.
بلخوا سرکاري کارونه په سناسا طریقې د صوبې بیوروکراسي په وړاندې بوزي، خو هغه کارونه په ټپه ودرېدلي دي کومو کې چې د وزیرانو مشرانو د لاسلیک هدایت یا احکاماتو ضرورت وي او دا بل تنوای سرکاري دفترونو کې د خلکو د کارونو سرته رسېدو په ځای نیټه ورکول کیږي.
لکه عام سړی چې د سیول سیکریټ ته ځي یا یو وزیر سره سکاري یا دغه سیکرټری سره لاندې سطح باندې، نو هغوی ورته هم دغه وایي چې صاحب زموږ صاحب نشته دی او تاسو یو څو ورځې پس راشئ. یا
د صوبې زیاتره خلک وایي چې اسلام آباد کې د وزیرانو مشرانو احتجاجي غونډه کې ګډون د دوی سیاسي مجبوري ده، نو باید داسې یوه طریقه جوړه کړي چې خپل سیاست هم په مخ کې بوزي او د صوبې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هم وخت ورکړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
د د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو د ګلو خبر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړی استا یو بل ریپورت ولوري تاسو په امره ګرځو چې په اسلام آباد کې جاری د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک په احتجاجي ناستو کې ل خبريالانو او ځینې میډیا د ډلو سره بد چلن او وهل ډبول هم سوي دي. د فریډم نت ورک چې د صحافیانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره ده د هغه مشر اقبال خټک په دغه احتجاج کوونکو او د هغوی په مشرانو جاغ کړی چې له صحافیانو سره دی سم چلند وکړي. نور حال راکوي هم په دې باب زموږ خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د میډیا سارنې ادارې فریډم نتورک نن شایع شوی خپل یو رپورت کې د تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز په جلسو کې په صحافیانو کې دونکو تشدد باندې د اندېښنو څرګندونه کړې او د دوانو ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه کړې چې خپل پلویان د تشدد نه منې کړي. رپورت لیکي چې په 28 اگست د تحریک انصاف پلویانو د جیو ټی وی خبريالې باندې د تشو بوتلو گزارونه وکړل، ورلې گاډیو نقصان کو او چینل پر زده دی ول چغې وهلې او د ترڅنګ په ټي وي دفترو او خبريالانو نور یو شمیر بریدونه را مخته شوي او د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وای په صحافیانو زیات بریدونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا شوي.
مشکلات چې ژورنالستانو سره پیښ شوي په دې کې زیات د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي د لارخا مشکلات پیدا شوي دي. تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل هم خپل د پارټي کارکونانو ته وینا کړی وه چې هغې باید چې د میډیا باندې ګزار نه کړي، لیکن د هغه وینا ښکاري چې په خپلو د پارټۍ په غړو باندې اثر نه دی پرېښی او دا هم د پارټۍ د فکر سبب هم دی چې د پارټۍ مشر خبره نه شي اورېدلې کېږي.
د فریډم نتورک رپورټ وایي په جیو نیوز باندې پابندي ختمېدو وروسته اوس هم په 80% سیمو کې چرته چې کیبل کار کوي نه اورېدل کېږي او د دغه چینل جبري بندیز غندنه کوي او د تحریک انصاف ګوند په دغه درنه کې په خبريالانو شوي تشدد په اړه د عوامي نېشنل ګوند سنیټر اپراسیاب خټک وای د دې ذمہواري په عمران خان ده.
عمران خان خو چې کومه لږه خپل استعمالي ځنه چلونو نمونه واخلي هغه ته بدره دی وایي خپل کارکنان اشتعال کې راولي، نو هغه خو یو قسم ته د دې عمل ځکه ذمہوار دی چې هغه خپل ګوند باندې چلونو صحافیانو پسې خبرې کوي هغې خلاف بدره دی وایي، نو زباب خسر کې عمران خان ته د ساري ضرورت په خپل رویه باندې.
د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې غړی او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی وای د دغه پیښو پلټنې به کوي.
دا ماته ښکاري چې سازش روان دی، یکه دوکه واقع داسې وشي چې هغې د وجې نه بدنامي کېږي د پارټۍ او دغه انشاءالله په دې موږ ګورو څه مانیټرنګ کېږي د دې باقاعده چې کوم کسان دا حرکتونه کوي یا
په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ په دوران کې یو خو خبريالانو باندې تشدد شوه، نو بل خو سیړونکو وایي چې باس ټي وي چینل د غیر جانبداري پر ځای جانبدار رپورټینګ کوي او د ادارو غلطو پالیسو له وجې زیان رپورټرانو ته رسی. سیړونکو وایي باید چې میډیا ادارې غیر جانبدار ووسی چې ورسره به کارکونکو رپورټرانو مشکلات هم کم شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. یو خوکه په ملک احتجاجونه روان دي د تحریک انصاف په جلسې جلوسونو کې او دا وخت داغې په درنا کې هم د پښتو سندرې ډېرې زیاتې لګیا دي خلک اوري. د مسلم لیگ نواز شریف ډلې پلویانو هم احتجاجونه شروع کړي دي ټول ملک کې او داغې د احتجاجونو په وخت باندې هم د پښتو سندرې هغې ریکارډ کړي دي، په هغې کې د دې مشرانو د دې پاټه استایل کیږي. خدا چې د پښتو سندرغاړو د پښتو میوزیک دومره اهمیت اختیار کړو چې هغه اوس په جلسو کې خلک د ځان لپاره استعمالوي. یو خبر په خپل زبانه پښتنه دا هم ده چې کنه د پښتو سندرې یا په پښتو کې ولې اپیلونه کیږي، آیا نور ملک کنه خلک په دغه احتجاجونو کې نه شریک کیږي؟ د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په یو رپورټ تیار کړی دی، اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
په اسلام آباد کې چې د کرکټ پوخانی لوبغاړي عمران خان تحریک انصاف ګوند د حکومت پر ضد د دغه پرلت پوخت د تقریرونو او ویناګانو سره سره د موسیقۍ او ګډاګانو هم انتظام ساتلی دی. دغه د عمران خان د ګوند پلویان چې د پرلت او عمران خان د روان تقریرونو نه ستړي شوي ښکارېږي. د پښتو موسیقۍ او پښتو ژبه کې ویل شوي سندرې ورته اورول کېږي. په دغو کې یوه سندره دا هم ده. دغه سندره چې د شمالي وزیرستان معصوم هرمز دوړ لیکلې خو اوس خپل هم د نور بیکوره شوی قبایلی سیمې د پښتنو په شان د کلی او کور نه لری پروت دی. د سندرې ویونکی مشرف بنگشته د عمران خان د خین لاس ګوند تحریک انصاف په جلسه او پرلت کې یو بل سندره هم اوریدل کیږي چې پکې د پنجاب اوسیدونکو د تحریک انصاف ګوند دغه مشرتا دعاګانې او زنده‌باد اوریدل شي. نه یوازې د عمران خان د احتجاجي پرلت په محل بلکې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نواز شریف د تیرې ورځې په جلسه کې هم دغه ډول د پښتو موسیقۍ او سندرو د لارې د ګوند پلویانو ستوماني لری کولو هڅه ولیدل شوه. په دغه جلسه کې د پښتو په لهجه کې د پښتو او اردو ګډه یوه سندره دا وه. عمران خان تحریک انصاف ګوندوی او د مسلم لیگ نواز شریف ګوند دواړه خینلاسی ګوندونه ګڼل کیږي او خپل سیاست هم لکه د نورو مذهبي ګوندونو په ډول د روخان فکرای پر ضد روان ساتلې. د ملت پال عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا قومي وطن ګوند ترڅنګ د پیپلز ګوند او نورو ګوندونو چې خپل جلسو او غونډو کې هم د سندرو انتظام ساتي. خو دغه تحریک انصاف او مسلم لیگ په مقابله کې کوو کتل شي نو دغه روخان فکر ګوندونو سندرو مطلب او معنی هم بدلی وی. لکه د مثال په توګه د عوامي نېشنل ګوندوي او که د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یا نور ملت پاله ګوندونو جلسې په دغو کې چې کومې سندرې ویل کیږي نو هغه د پښتون وطن د تاریخ قربانو د خپل قامي مشرانو او د روان صورتحال په کلپه کې ذکر موندل کیږي. خو د تحریک انصاف ګوند دغه جلسو کې چې د پښتنو د اختر او خوشحالۍ سندرې ویل کیږي ولې بل لوري نه خو د قبایلي سیمو نه په لکونو بېکوره شوي پښتانه پکې یادیږي او نه د پښتنو په سیمه دا وخت روانه بېقلاري پکې اورېدل کېدی شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، بل خوا که وګورو نو لوبې هم شروع دي او یقینا چې ونډې میچونه چې کوم دي هغه هم نه دي کزا کول په کار کتل په کار دي. او دا وخت په همبنټن ټوټا ګراوند باندې چې کوم دي د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ چې کوم دویم یو ورځنی میچ دی هغه روان دی. سریلانکا خپل اننګز تر سره کړی دی، د نهه وکټو په سر باندې 311 رنزونه کړی دي. د سریلانکا کپتان میتھیوز 93 رنزونه کړی دي او ډیر ښه لوبې مظاهره کړی ده. په کریز باندې تر ډیر وخته پورې پاتې شوی دی. دغه شان د هغې یو بل بیټسمین پریرا په 26 بالونو باندې 15 رنزونه کړي دي او ډیر تیز سکور کړی دی. د پاکستان لخوا بولینګ وهاب ریاض کړی دی او ډیر ښه بولینګ کړی دی او سیډنکاران په لګیاري په مطبوعاتو باندې باس هم کوي. 4 وکټې اخستېری محمد حفیظ، 3 وکټې اخستېری. دا همبن ټوټه چې کوم ګراوند دی د بیټنګ د پاره ډیر ښه ګڼل کیږي. د پاکستان د بیټنګ سایډ چې کوم دی هغه هم سیډنکارانو په اوس تبصرې وکړي مطبوعاتو کې، هغې وویل چې هغه ډیر ښه دی او دا امکان ډیر دی چې پاکستان بیټنګ وکړي او 311 رنزونو هدف هغه تر سره وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبري خپرونه لا دوام لري. څو شیبو کې به یواري مهم خبرونه او بیا وروسته ریپورټونه او مرکه اوري. قدرمن اوریدونکو له دې وروسته به د روانو چارو خپرونه هلو ویو ای وی د هلو ویو کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ. له هغه وروسته به بیا خبرونه او بیا د بل ډیوی خپرونه وي. قدرمن اوریدونکو کولی شئ هم په دغه خپرونه کې تاسو د ټلیفون لاري ګډون وکړئ. د ټلیفون شمیرې 00120220504 او 03. او بل قدرمن اوریدونکو تاسو ته وایي چې په ټویټر او فیسبوک باندې هم لمر سره ملګري جوړېدلی شئ. د ټویټر هینډل دی VOADIVA او همدارنګ په facebook.com باندې /VOADIVA.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جان اوردن کو د ڈیوا ریڈیو خبرونه لا روان دي. نن د نه ورځ کال 2014 د اگست د میاشتې شپږم نیټه د وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږنی می کابل کې شپږو دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه نه می بجې شوې دي. د خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر
او ز نصر کاکړ.
یو دل مو بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او سرلشکر جنرال راحیل شریف نن ملاقات کړی او موافقه سوي چې هیواد کې روان سیاسي کړکېچ به زر تر زره حل کړل سي. او سرکاري وکیل سره محکمې ته ریپورت کې ویلي د عدالتي حکم برسېره احتجاج کوونکو د اسلام آباد لوی سړکونه نیولې دي.
رپورٹ کی دا هم ویلی شوی دی چې پاکستان عوامی تحریک د عدالت په حکم د شهرای دستور د یوې برخې تر سرحد پورې په خالی کولو رضامندی خودلې ده.
او خیبر ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی ځای مشرانو ته د اویاو ترهګرو یو فیرست حواله کړي. او په خبر کې د شمالي وزیرستان به کور خلکو مشرانو یو خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې دوی د زر تر زر خپل کورونو ته ستانه کړي شي.
زمونږ ډی پی ته هیڅ قسم سہولت نشته. د دې وجه دا خلک مجبور دی چې خپل علاقې ته لاړ شي، روزګاري بروبار شي. د دې کاروبار ختم دی، روزګاری ختم دی.
او د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي صدر براک اوباما په شام کې د پوځي عملیاتو منظوري نه ده ورکړې خو د څارګرو الوتنو اجازه یې ورکړه.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د حکومت په ضد تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجونه نن 13 مروز هم دوام لري. په عین حال کې د احتجاجي پرله د ختمولو او سیاسي کړکېچ د هوارولو لپاره سیاسي هلې ځلې هم جاري دي. بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف نن د سه شنبې په ورځ د پوځ له سرلشکر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی. مطبوعاتي رپورټونه وایي دې ملاقات کې اسلام آباد کې روان احتجاجونو، شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات او د بې کورسو خلکو په چارو باندې خبرې اترې سوي دي. د سیاسي او پوجي مشرتابه دالي د نکټنه په داسې وخت سوي چې د کرکټ په خوانی لوبغاړي او د پی ټي آی مشر عمران خان د حکومت د استعفا په غوښتنه ټینګ ولاړ دی. او مذهبي مشر طاهر القادری د امنیت خرابولو دړکه ورکړې. راپورونه وایي د حکومت او احتجاجي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې جاري هڅې تر اوسه له ناکامۍ سره مخ دي. هلته سرکاري وکیل سره محکمې ته په خپل رپورټ کې ویلي د عدالتي حکم برسېره احتجاج کوونکو د اسلام آباد ټوله لوی سړکونه نیولې دي.
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی جمرود سیمه کې امنیتي چارواکي وایي یوې کاروایې په وخت یې سلور مشکوکه ترهګر وجلی دي. خدا نه د معلومه شوی چې دغه وسلوال د کومې ډلې سره تعلق لري. جمرود کې د سو هفتو راسې امنیتي وضع یو ځل بیا کړکېچنه شوې ده. اخوا د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامي د علاقای ذمواری لاندې د جمرود کوکی خیل قبایلو ته د اویاو مطلوبه وسلوالو نومونو یو فهرست حواله کړی دی. ورته ویلي دي که ستمبر 15 نیټې پورې د غتنان حکومت ته حواله نه کړی شول نو حکومت به دغه ځای کې هدفي عملیات ترسره کوي. بل پلو پېښور کې د شمالي وزیرستان بې کوره خلکو کمی کمیټې مشرانو د خبري کانفرنس په مهال حکومت نه غوښتنه کړې ده د دوی علاقه د زر تر زره کلیر کړي شي او دوی دې ورته واپس کړي شي.
د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت کې بلوس بلتون غوښتونکو ډلو د خپل وژل سوي مشر نواب اکبر بوکچی اتم تلین لمنځلی. د بلوس ریپبلیکن ګوند ویاند ویلي په دې مهال ډېره بوکچی او سوی په شمول ځینې نورو برخو کې بشپړه کاربندیز و. نواب اکبر بوکچی د پخواني پوځي ډکټاټور جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ په مهال کال 2006 د اګست په 26 نیټه د ډېره بوکچی او کولو په غرونو کې د پوځي عملیاتو په مهال ووژل سو. نواب بوکچی د بلوڅو د حقونو لپاره ژغ پورته کړی و. بلخوا هم د بلوچستان په مستونګ شهر کې د یو پخانی وزرګ شیخ تکی بابا په مقبره باندې چاودنه کې یو شزه ټپیده. ځای چارواکي وایي د چاودنې له امله مزار ته بشپړ زیان رسیدلی دی. په افغانستان کې صدارتي کاندید عبدالله عبدالله خبرداری ورکړې که چیرې د ملګري ملتونو تر څارنې لاندې د جون د دویم پړاو د انتخاباتو د رایو د تفتیش په هکله یې غوښتنې ونه منل سوې نو له دې بهیر څخه به پریکون اعلان کړي. د عبدالله د کمپاین د ډلې یوه غړي فضل احمد مانوي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي تفتیش کوونکو د هغه رایو د لرې کولو لپاره امادګي نه ده څرګنده کړې چې کاندیدان یې باطله ګڼي. هغه د تفتیش پروسه مسخره وګڼله او ویې ویل عبدالله به د چهارشنبې تر سهاره پورې له دې پروسې څخه ووبزي.
او سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا صدر باراک اوباما پوځ ته په شام کې د فضايي نگرانۍ اختیار ورکړی دی. د ګل پروز ناوخته د سپینې ماڼۍ چارواکي ویلي صدر اوباما د فوجي کاروایي منظوري نه ده ورکړی خو ویلي دي چې امریکا د اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو په ضد فوجي کاروایي لپاره په بیلابیل وړخونو تیاری کوي ځکه چې دغه وسلوالو د شام په شرقي او د عراق په غربي او شمالي برخو قبضه کړې ده. امریکا د عراق اولس او کوردیانو د مرستې لپاره دا وخت هوایي بریدونه کوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا دیو ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان بې کوره خلک د سخت ستونزو سره مخ دي او دا غي ستونزې په داسې حال کې نور ډېرې زیاتې شوې دي چې دی زیاتره په بنو کې موجود دي او په بنو کې محکمه تعلیم امر کړی دی چې دغه خلک د دې سکولونو نه وباسي. محکمه تعلیم وزیر چې کوم د خیبر پختونخوا محمد عاطف هغه نن میډیا ته ویلی دی چې تقریبا د 1400 نه زیات سکولونه دي چې په هغه کې دا خلک موجود دي. د شمالي وزیرستان خلکو ویلي دي چې د دې علاقې د زر تر زره کلیر کړي شي او دې زر تر زره خپل سیمو ته واپس کړي شي چې خپل روزګارونه هم بحال کړي خپل کورونه هم پزې کړي ورسره چې د ماشومانو تعلیم هم خراب نه شي. دوی وایي چې که داسې ونو د 100,000 نه زیات ماشومان به د تعلیم نه محرومه پاتې شي. د ډیوه ریډیو خبریالې سعدیه قاسم شاه پیښور کې هغه خبري کانفرنس ته تللې کوم چې د شمالي وزیرستان مشرانو پکې غوښتنه کړې او هغې سره خبرې اترې کړې دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
جی زمانو ملک غلام خان دی او د نارت وزیرستان سره تعلق لره او د نن په باندې کې د آی ڈی پی جنرل سیکرٹری بیا.
تاسو څومره زر خپل وطن ته تلل غواړي؟
مونږ په دې وجه خپل وطن ته تلل غواړي چې یو کوم چې لکه د خلکو دغه تکلیفونه او دا مسلې دا خدای لیدلې نه وي او بل په بنو لکه کې یا په کار کې یا په انګو کې زمونږ آی ڈی پی سره هیڅ قسم سہولت نشته. دې وجه دا خلک مجبور دي چې خپل علاقه ته لاړ شي روزګاری برابر شي دې کاروبار ختم دی روزګاری ختم دی. او موږ دا ریکویسټ کوي حکومت ته مونږ علاقه زر نظر کلیئر کړي او مونږ ته سیفٹی راکړي مونږ خپل علاقه ته ولاړ.
تاسو چې راوتی وای د خپل کورونو نه نو خپل کورونه هم بالکل ټک پری خو دی اوس سو امید لري چې تاسو علاقہ به څنګه وي س پړه کې هسر راځي.
او بالکل می دا خو اس امید نه لري زمونږه علاقې کې چې کوم سامانونه په کورونه کې پاتې وي زمونږ نه ور پاتې وي زمونږه نیر ډېر سامانونه چې کوم دی علاقے مارکیټینا ډاک ډاک پاتې شي دي. او دا اوس لکه مونږه خو تقریبا چې کوم ورځ راغلي مونږ ته خپل علاقې هیڅ پاتې نه لګي. امید دا دی خپل آرمی نه دا مطالبه کوي چې مونږه علاقہ خو دایته خالی کړی دا زمونږه علاقہ دا سیف وساتي زمونږه کورونه زمونږه مالونه چې خیانت نشي.
جی چکوما کمیټی دا دغه د پریس سیکرټری لیاقت وزیر نه منل
د خلکو چې کوم دا وخت سکولونه کې دي یا په چې خلکو کرے پناګانې غست دي څه قسمه مسلو سره مخ دي څومره زر تاسو غواړئ چې خپل کلو ته لاړ شي؟
یار جی آئی ایس پی آر چکو اعلان کړی دی هغه خو ویلی دی چې 88% ایریا کلیئر ده نو د 12% خو مونږ د پاکستان په مختلف سیټو کې پراته یو نو اکثره علاقہ خو جکل مونږ ته آرمی اجازه تو کنه مونږ خپل علاقہ ته زو مسئلے خو دلته د مرز زیاتې دي چې ماشومان دلته مړ کیږي او بیماریان زیاتې دي او 87000 مشمانو صرف تعلیم نه محروم شول د نات وزیرستان ان ریکارډ باندې چاغه د سکول اته استظام نشته ده ځکه چې دلته په بانو شه اکثر سکولونه غم باندې نو د سکولونو مسله شته مسله ډېر زیات دي خو حالي مشکل غونه
زه مولوی نور محمد شمالي وزیرستان سره تعلق شمالي وزیرستان تحصیل میرلی گاوې درخیل می جون په باندې چې کې متاثرین دي سکیورټي حالات دا دي چې میش خلک ډېر ده او سکیورټي تنظیم ډېر کم ده می جون په دا کلی شې میش خبرې جي ورزونه غلر دریمي و دې متاثرین نه چې کې مدو د 80 اوري غاڼې اوري او دا دیړې دنه اوري او دا دلینا دنه اوري او دا چې یې دنه اوري ابر دا دې میش په علاقه شه یو غالیه ونی ولو آی حکومت ته ورکړو و غل داد ګرځې شي
او پښه غیر محفوظ ای
غیر محفوظ ای چې کوم سکورټ غیر
محفوظ شي زما نمان سره لخانده د شمالي وزیرستان د متاثرین چې کومه کمیټه ده دا غي صدر په حیثیت باندې تاسو سره خبرې کوم
د نورو علاقو آی ڈی پیز چې موږ او قتل د قبایلی علاقو چې کوم دي د هغوی څنګه جلوزی کم کې څنګه سکه سمحال دي هغه عمر سہولتونه نشته چې کوم وسره وادي شوی وي کده سوات آی ڈی پیز ته وګورو نو هغه ډیر عزت سره په خپل په یو وخت کې دننه خپل کورونه ته غي واپس شو سمره تاسو چې د غواړی چې خپل کورونه ته واپس لا شي د دې مخکې چې څنګه نور آی ډی پیز سره سوشو اغه تاسو سره ختمه کوئ نشي
تاسو خبر او کړه د سواد بیا د قبایلی علاقے فرق ډیر وځي خدای غدغه چې د سواد کې هغه ځای کې سیاسي پرټي وي هغه مشران وي نو هغه دلته کې حکومت کې په صوبایي اسمبلی کې هغه خلک ناسو هغه आवाज وچت کړل شو نو موږ خو هغه چې د ډېر مسلې سره مخامخ یو موږ دا غوښمه موږ سبا دی واپس کړی شو ځکه چې موږ ډېر زیات تنگ شو یو نو موږ د حکومت نه د پرزور مطالبه کوو چې موږ ته ټایم فریم راکړی شي موږ ته د تاریخ راکړی شي چې موږ به د اپریشن په شمالي وزیرستان کې په دومره وخت کې مکمل وو نو موږ خو به ان شاء الله کدی موږ ته صفا وزیرستان راکوي نو خو موږ سبا خو زو خو موږ به خیر د صفا وزیرستان لپاره یو کال او دوه کال هم انتظار وکړو خو یو خبره به پکې وي زمونږ د خلکو د مشکلاتو به د خیال ساتي زمونږ د بچو د تعلیم خیال بساتي زمونږ د زنانه د عزت خیال بساتي او زمونږ د کونډې چې کوم یتي مند دغه خیال بساتي
ډیر مهرباني ستاسو
د وایس اف امریکا جو ریډیو د کډرمن اوریدونکو تاسو د قبایلی وګړو خبرې اترې واورېدې او اوس هم یو مرکه ولورو تاسو په امرا ګرځو چې په سېنات کې د بشري حقوقو په باب د سټینډینګ کمیټه مشر او د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر افراسیاب خټک له شمالي وزیرستان څخه د بیکروسو خلکو کډه کېدل او د هغوی په ستونزو باندې خبرې کړې دي او دا یو ډېر لوی بشري ناورین بللی دی. هغه ویلی دی چې دغه د اندېښنې وړ خبره ده چې د قبایلي سیمې وګړو ته تر اوسه پورې په آئین کې نه حق ورکول سوی دی نه د پاکستان په قانون کې حق ورکول سوی دی. د مرکه له نوموړي سره زموږ خبریالې سادیه قاسم شاه کړې او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
افراسیاب خټک صاحب تاسو ډیره مهرباني د وایس اف امریکا ډیو ریډیو له وخت را کولو. تاسو چې کوم د سېنات چې کوم سټینډینګ کمیټي دا قائمه کمیټي دا د فاټا د هیومن رائټس په حق لا د فاټا چې کوم خلک به کور شي وي دي د جنگ جګړې د لاسا دا غي کوم صورت حال دا وخت غي دی سچويشن په حق لا تاسو سره نظر لري.
موږ سره جی ډیر زیات تشويش دي مونږه د شمالي وزیرستان نه بي ځای شوی بیکور شوی خلکو په اړه کې ډیر غمجن یو او پریشان یو ځکه چې داسې وخت کې چې دومره لویه مسله وزیرستان خلکو ته پیښه شوه دلته کې زمونږ ځنې سیاسي پارټي چې دی هغه په نورو نور لو وخت شوی او ټول پامې دا غوینه واړولو وای ګرځولو تاسو ګورې میډیا کې ذکر نشته سیاسي پارټو کې ذکر پارټي پاینو کې ذکر نشته حکومت غم نه کوي زمونږ صوبایي حکومت خو تل دی اسلام آباد ته پیښور پریښې دي نو بنو لاسکې چې پیښور پریښې دي ورته چې دا ډیر تشویش خبره ده دا ډیر لوی انساني بحران دی او کدا جنگ دهشتګردۍ خلاف حکومت ګټل غواړي نو دې کې بنیادی خبره ده آی ڈی پیز یا د شوی خلکو دلته کې پالل روزنه دې غم کول دی ته خوراک لباس چت ورکول او بیا د دې وبسایټ پر پروګرام جوړول الته کې دي کورونه چوران شوی دي اغیس جوړول بازارونه تبا شوی دي د اغیس جوړول حکومت باید دې ته پر منصوبه جوړ کړي اوس پوری په قسمتې سره دی بار کې نه څه غونډې شوی دي نس پاملرنه نشه توجه شته نو موږ ځکه وایو چې دا ډیره شوش خبره ده او اوس کومه لا دې بالکل مطمئن نه یو.
سنټر خټک صاحب تاسو چې د پارټي عوامي نېشنل پارټي هم واړی چې فاټا چې د نورو ملک په سطح راشي پارټي په سطح باندې د فاټا لپاره آیا تاسو هم څه سوچ لرئ چې اس قسمه قرارداد یا څه قسمه داسې ډاکومنټ مخې ته راشي دستاویز مخې ته راشي چې په غیبی حکومت باندې زور واچول شي چې کار وشي؟
لږ ورځې مخکې لږه موده مخکې ما په سنټ کې یو قرارداد وړاندې کړو کوم چې په اتفاق رائے سره منظور شو، هم حکومت تایید وکړو هم اپوزیشن تایید وکړو. ما دا کیدا خبره کړې وه چې فاټا باید د پاکستان د نورو علاقو سره سمون پیدا کړي. فاټا خلکو په مرضی چې هغوی په خپله خوښه چې کوم قسم ته هغوی نظام غواړي یا سټرکچر غواړي هغه ورته جوړ کړي، خو دا چې بنیادی حقوق ورته ورکړي. پاکستان آئین کې چې کوم بنیادی حقوق دي هغه اوس پورې فاټا خلکو ته نه دي ورغلي. هغلته کې عدالتونه نشته، هغلته کې نور داسې سہولیات نشته چې خلکو ته حقوق ورکړي. نو ځکه مونږه مطالبه کړې ده چې فاټا کې اصلاحات وکړي او د فاټا د خلکو په خوښه هغې نه پوښتنه دې وشي او بیا دې هلته کې هغه قسم ته اصلاحات نافذ کړی شي.
د فاټا او د صوبا خیبر پښتونخوا سکیورټي په هکله هم تاسو اکثر خپل نظر مخې ته کوئ. د شمالي وزیرستان چې کله فوزي اپریشن شروع شو نو یره دا څرګنده کېده چې د دې به ځوابي کاروایی کېږي، بیک لیش به وي، دلته به بمی چاودنې وي، خلکو ته به زیات خطر وي. خو موږ ګورو چې د هغې نه پس دلته لږ آرام راغلی دی، امن راغلی دی. ستاسو په نظر کې دا خودکش یا د سوسایډ بامبز دا چلته لاړل ختم شو؟ دا ستاسو ته څه لګي چې دې څه وجوهات کېدی شي؟
اول خو شکر دی چې نه کېږي، ځکه چې مخکې ډېر تاوان شوی دی او خدای دې نو کې بیا وشي داسې. موږ خو دا به خدای دا کوو.
خلکو په زړونو کې بیا هم یره وي
او یره خو خود شته، ځکه چې خو دا مسله خو لا ختمه نه ده او دا موږ نشو ویلی چې دا په یعنی مستقل توګه باندې بند شوي یا داسې دي چې څه وقفه پکې راغلې ده، ځکه چې خلک هغه ځینې راوتلي دي نو بیا به ځای لټوي، ځایګې به لټوي، بیا به هغې نه پس منصوبې جوړوي. نو خدای دې وکړي چې ونه شي، خو خطره لا اوس موجوده ده. ما یقین نه دی چې دهشتګردي ختمه شوې ده.
ډېره مهرباني ستاسو.
دران اوردونکو تاسو باید صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی قبایلی سیمو صورتحال ګډوډ د په خیبر ایجنسی کې بیا په خاصه توګه جمرود ولنډی کوتل کې یو ځل بیا امنیتي وضع ډېره کړکې چنه شوی. د 1300 ورځو راسې په تیلو په ټینکرو باندې هم حمله کیږي. نن په جمرود غونډه سیمه کې امنیتی ځواکونه وایي چې سلور مشکوک ترهګر یې وجلی دی. تر څنګه پولیټیکل انتظامی کوکی خیل قبایلو ته دا یو تنانو مطلوب تنان یو فهرست هم حواله کړی دی. ورته ویلي دی چې د ستمبر 15 پورې کوئی دغه تنان حواله نه کړي نو بیا به په دغه سیمه کې هدفي عملیات ترسره کوي. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری دی رپورټ کې راکړي.
د ګل پورز د کوکی خیل خام یو جرګی له اړخه د حکومت نشوي دغه غوښتنې په جواب کې چې ځای انتظامیه د کام مشرانو ته حکومت ته د مطلوب کسانو نمونه ورکړي. نن ځای انتظامیه د جرګی غړو له د اویا کسانو یو لیست ورکړو او ورسره یې غوښتنه وکړه چې که مطلوب کسان د چا تعلق چې د جمرود تحصیل بیلابیلو برخو سره ښودلی شي تر 15 سپتمبر حکومت ته ونه سپارل شول نو بیا به په جمرود کې هدفي عملیات ترسره کولی شي. ځای انتظامیه په کوکی خیل ګام دا هم په ډاګه کړه چې د مطلوب کسانو حکومت له حواله کولو سره به عام بېګناه خلک د عملیاتو په مهال ونه زورلی شي. دا چې د کوکی خیل کام د حکومت د دغې غوښتنې په ځواب کې څه کړنلاره وضع کړې د دغې په هکله یو ځایي مشر حاجي خانی جان ډیوه راډیو ته وویل چې هغوی به د حکومت نه غوښتنه کوي چې په مطلوبه کسانو کې څوک هم بېګناه دي هغوی دې په سمدستي توګه خوشي کړی شي. د ځای پولیټیکل انتظامیه لخوا د مطلوبه کسانو د سپارلو غوښتنه په داسې مهال مخې ته راغلې کله چې په جمرود کې امنیتي وضع د 1300 اونۍ راهیسې ګډوډه شوې او ورسره د ناټو ګاډو په ضد وسلواله بریدونو کې هم اضافه مخې ته راغلې. د دغې ترڅنګ نن د جمرود په غونډي علاقه کې د 3 کسانو تشدد ځپلي مړي ترلاسه شوي د کومې په هکله چې امنیتي مامورونو دعوه کړې چې دغه کسان د امنیتي عسکرو سره په یوه وسلواله مقابله کې وژل شوي. د وژل شوو کسانو پېژندګلوي تر اوسه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د باړې تحصیل په شمول جمرود کې هم ځایي انتظامیې ته امنیت ټینګولو کې مشکلات مخې ته راغلي. ځایي د صحت چارواکو د دوو میاشتو تعطل نه پس یو ځل بیا په واړه خیبر جنسۍ کې د پولیو مرض مخنیوي په غرض درې ورځنی کمپاین پیل کړی او په دغې لړ کې د 200 خاصدارو او لوی ځوانانو په څارنه کې 144 د صحت ټیمونه د باړې جمرود او لنډي ګودل تحصیلونو په بیلابیلو برخو کې د 15 کالونو کم 1,00,000 ماشومانو له د پولیو څاڅکي ورکولو په کار لاس پورې کړی. چارواکی چې په روان کمپاین کې به د تیرا باغ میدان علاقې ته هم د صحت کارکوونکي لیږلی شي. یاد دوی چې سخت کال په خیبر جنسۍ کې مخې ته راغلي 43 د پولیو کیسونو کې د 12 ماشومانو تعلق د باړې تحصیل او د باقي پاتې 2 ماشومانو تعلق د تیرا سره ښودلی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته غوږ سره قدرمن اوریدونکو، جو د بلوچستان ولورې ته چې هغه کړکېچ ځپلي ایالت کې بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلو د خپل وژل سوي مشر نواب اکبر بوکچی اتم تلین منځلی. د بلوچ ریپبلیکن ګوند ویاند ویلي په دې مهال ډېره بوکچی او سوی په شول ځینې نورو برخو کې بشپړه کاربندیز و. بلې خوا هم د بلوچستان په مستونګ ښار کې د یوه پخواني بزرګ شیخ تکی بابا په مقبره باندې چاودنه کې یوه ښځه ټپي ده. نورحال حمید سمسور له کوټې راکوي.
په بلوچستان کې د سپینجری بلوچ ملت پاله نواب اکبر بوکچی اتم تلین ولمنځل سو. نن د جمهوری وطن پارټۍ مشر د نواب اکبر بوکچی زوی طلال اکبر بوکچی او د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ مشر برامداغ بوکچی چې د نواب اکبر بوکچی لمسی دی په بارني ایواد کې په خپل د جلا وطنۍ ژوند تیروي. دوی په بلوچستان کې د کاربندیز غوښتنه کړې وله. د راغلو راپورونو له مخه په نوشکي، کلات، خوزدار، نصیر آباد، جفر آباد، پنجګور، خوزدار، وډ او کلو کې کاربندیز وسو. په کوټه ښار کې هم زیات شمیر مارکیټونه، تجارتي مرکزونه او دوکانونه تړل سوي وو. په ښار کې د عادي ورځو په پرتله باندې ټرافیک ډیر کم لیدل کېدی. په کوټه ښار تر 2000 زیات اضافي امنیت خوندي ساتونکي او دغه ډول د بلوچستان پر لوی لارو باندې هم امنیت خوندي ساتونکي ګمارل سوي وو. نواب اکبر بوکچی شپږ د پاسه 2000 کال د اگست پر شپږویشتمه باندې د پخوانی پوځي ډیکټاټور جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال باندې له خپلو 20 ملګرو سره د ترتانی په غرونو کې په یو غاره کې په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. نواب اکبر بوکچی د بوکچی قبیلې خپل کور پرېږدي، شپږ میاشتې په غره کې تیرې کړي، د حکومت په ضد باندې وسلواله مبارزه پیل کړې وله. له غره په دې خوا په بلوچستان کې امنیتي وضعیت ډېره ترنګلې ده. دلته ناڅرګنده بلوچ وسلوالې ډلې بیلې، پیارې، بیلب، یو بی اے او لشکر بلوچستان، د پنجاب وګړي، د ګازو پایپ لاینونه، اورګاډي، کامی ودانۍ، د بجلی ستنې او امنیت خوندي ساتونکي هدف کوي. نواب اکبر بوکچی د جولای پر دویمه باندې په 1920 کې په بارکان کې د نواب میراب خان په کور کې زیږیدلی وو. د لاهور ایچ ایس این کالج او د اکسفورد یونیورسيټي څخه هم عالي تحصیلات ترلاسه کړي وو. په 1950 کې د پاکستان د گورنر جنرال د بلوچستان سلاکار، په 1950 کې په مرکزی حکومت کې وزیر مملکت، په 1953 کې د بلوچستان گورنر او په 1978 کې د بلوچستان اعلی وزیر هم اوسېدلی دی. نواب اکبر بوکچی په 1990 کې خپل سیاسي ګوند جمهوری وطن پارټۍ هم پرانستله. د ژوند په آخري شپو کې د بلوچستان د حقوقو د تحفظ لپاره د څلور ګوندونو اتحادیه هم پرانستله. و بل لور ته بیا نن چارواکي وایي چې له کوټ څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د مستونګ په ښار کې ناڅرګنده وسلوالو د صوفي شیخ تکی بابا مزار په بارودو باندې والو زوی. د مستونګ مرستیال کمشنر وویل چې ورانکارانو چاودیدونکي مواد په دغه زیارت پر ځای کړي وو چې په نتیجه کې ډیره زورور چاودنه وسوله. د ښار شاوخوا سیمې ولړزولې، په خلکو کې ویره خوره سوله. د مستونګ مرستیال کمشنر وایي چې په دغه پیښه کې یوازې یوه ښځه ټپي ده. پولیس او امنیت خوندي ساتونکي ادارې پلټنې پیل کړې دي. په تردام ګړی پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولی او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. مستونګ په بلوچستان کې د پیرکیزو پیښو په حقله باندې یو اساسه ښار ګڼل کېږي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته غوږ یو. د بلوچستان چمن اړخ ته بوزو. چمن سیمه کې د پښتو ادبي تړون چې کوم ټولنه را د هغې د سور دلاندې یوه غونډه شوې را او په هغې کې نوموړو لیکوالانو پښتنو شرکت کړی او ورته ویناګانې هم کړي دي. په دغه محل یې ډاکټر روف شفیق او شفیق مازوریار چې کوم لیکوالان دي هغې ته د داغی ستاینې کړی دي، داغی د کار او د دې تر څنګ په دې باندې خبرې اترې کړې دي چې د پښتو ژبې لپاره نور څنګه هلې ځلې وکړي شي. د ډیو ریډیو خبریال نعمت سرحدي په رپورټ راکړي.
د پښتو ادبی تړون د چوکاټ لاندې دغه دستوره د پښتو ژبې نامتو ادیبانو او شاعرانو ډاکټر او درو پریپیکی او شفیق الله مازوریار په ویاړ وسوه. سپکې ګډون کوونکو د پښتو ژبې نور ادیبانو او لیکوالانو د دې پر ژوند خپلې مقالې وویلې او د دې د پښتو ژبې پرمختګ دپاره پر هلو ځلو باندې رڼا واچول. سپتالار کې ناست په سلګونو خلکو په شوق سره تر دستورې تر اخره واورېدلې او دغه دستورې ته د شفیق الله مازوریار پر ژوند باندې لیکلې خپله مقاله کې خلیل رحمان باور څه رنګ وویل.
فن او شخصیت د یوې پاڼې دوه مخونه دي چې شمارل کېږي خو جلا جلا، مګر سره جلا کېږي نه. که د فن او شخصیت د تقدم او تاخر سوال پیدا سي، نو د ټولنې د عام غړو دپاره فن مهم دی، خو د تجزیه نگار دپاره یا د مترشح دپاره د لیکونکي د شخصیت اهمیت تر فن په کمه نه دی. د شخصیت یوه عوامي سطح وي. د یو انسان کړه وړه لباس په عامو حالاتو کې د یو قوې او خواته د پاملرنه او رد عمل، خو کله چې فن ورسره وتړل سي نو مراد د شخصیت مبادیات نه وي، بلکې د شخصیت ژورتیا ته کوزیدل وي، د کوم د پاره چې د ډېرې مطالعې مشاهده او تجربې ضرورت وي.
پروفیسر سیال کاکړ ست دغه دستوري درو ملماو په خپل وینا کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره د پښتو ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو پر هڅو باندې رڼا واچول.
د اشنغر د رزلو یو ځوان چې اوس سپینجری دی، دا د پښتو اکیډمۍ په دفتر کې سپرنټنډنټ و، خو څه وخت چې دی ریټایر شو د اردو له لارې څخه پښتو ته دومره کتابونه وژباړل چې دا وخت د پښتو درنه لمن په دینی ملغلورو ډکه ده. په پښتو کې ډیر نازک خیاله شاعران تیر سوي دي. اوس که یو امید ماشوخیل تاسو وګورئ، دغه تشبیهات، دغه استعارات، دغه نازک خیالي، نو ګوته به په غاښ ورته ونیسئ.
و دستوریه ته مشهور لیکوال او شاعر او ادیب عبیدالله درویش دورانی هم خپل وینا وکړه، خو ډاکټر عبدالرو پریپیکی او شفیق الله مازوریار په خپل ویناو کې د دې پر ژوند مقالې ویلو باندې د ادیبانو شکریا ادا کړ او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره نورې هلې ځلې کولو ډاډ ورکړي. په دغه دستوره کې د بلوچستان ایالت پښتني سیمو لورلای، مسلم باغ، ژوب، زیارت، کلاسپلا او شین څخه راغلي په زیات شمېر لیکوالانو او ادیبانو ګډون درلود. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، چمن.
د وایس اپ امریکا دیو ریډیو د وژاسته کتر منو اوریدونکو، اوس یو رپورټ د کښتو کروندې په باب چې د زیتون کروندګر څه مشکل لري، په نه یوازې په کرونده کې بلکې خپل د دې فصل و مارکیټ ته د راوړلو په باب ملک وکاسور باندې نور تفصیل راکوي.
د زیتونو مصنوعات د انساني صحت د استعمال لپاره ډیر اهمیت لري. د زیتونو تیل او اچار د خوشخوراک کورنۍ د امروزه د خوراک حصہ ګرځي، ځکه د ملک د خوراکي تیلو پر اغوستو باندې هر کال د پېټرولو د مصنوعاتو نه پس دوه مغټه خرچه کوي. د زیتونو د پیداوار لپاره په ملک کې دننه ډیر موقعي دي، خو د بد انتظامي تر مخه هر کال په ملک دننه خاص کر په پښتونخوا کې د دې په فصل هغه توجه نه ورکول کیږي او زیات تر پیداوار د زیان سره مخ کیږي. دته مرګری او کروندګر محمد اسرار وای چې د زیتونو میوه تقریبا تیار ده، خو د تیل او خکو په موقعه دوی سره څه تنظیم نشته. دوی وای
سر جی زموږ فروټ بالکل تیار دی، ونه دی د 10 سپتمبر نو په دې کې موږ به له فروټ راځو کوو. په کورنۍ پیمانه کوو چې حکومت په حال په دې باره کې موږ د ټریننګز او دغه نه دی اړین کړی چې لکه موږ لاګې نه استفاده کړو او یا د څه زموږ په لوخي اکټي ضروري کاته هغه مخ نشته کې نه بنلی. زموږ دی ماشین خو په پېښور کې دی، خو لکه دا زیتونو دا یو د سی پروت دی چې لکه دا پېښور ته زره سومل د دې په کوانټیټي او په کوالټي دواړو باندې اثر راځي، ځکه موږ به هغه آیل نه ملاوي کوم چې کوم مطلوبه دغه کمیږي او هر څه لکه خرابېږي دي څنګه دا یو درخواست دی بلکې داسې مونږ کې ګورو چې مونږ دا په مشین راوړي دي او په دې سورس کې راته ولګي دي.
د زیتونو د بحالۍ دپاره مختلفو وختونو کې مختلف پراجې شروع شوې وې، خو څه خاطر خوا فائده یې د پیداوار د استعمال په حق له ونه کړه. د څېړنې د شعبې ډایرکټر جنرل ډاکټر عبداللطیف وایي چې په ترنا فارم کې د تیلو اوښکو مشینري موجود ده. زمیندار د خپل فصل د تیلو اوښکو دپاره راوړي، خو کروندګر به یو کال انتظار نور کوي چې د دوی دپاره وړې مشینري د دوی پټو ته ورسي. ډاکټر عبداللطیف وایي پیغام هم ورکوي چې د دسمبر په میاشت کې به دوی کروندګرو ته سل اکړه باندې د زیتونو باغونه هم لګوي.
روان کال کې ان شاء الله د نومبر دسمبر کې به موږ یو سروې کوو چې په دې کې به موږ سایت ته لږ څنګه زمیندار ته ورکو. سل اکړه باندې ټول په کوټي کې به موږ د دې پلټونه لګو. پانچ پانچ کې چې زمیندار څومره ځمکه باندې نو کار دي څومره موږ سره کولی شي کنه، نو پانچ پانچ کې اکړه به ورته موږ باغونه لګو. او ټوټل به موږ څه وکړو دا زموږ ټارګټ دی دا پروجیکټ.
کروندګر د نور فصلونو سره زیتونو ته هم مها وکي نو د ملک خرچا هم کمی دی شي او کروندګر مالدار کیدی هم شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا.